السلام علیکم دا مشال ریډیو دی. وخت په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې شوې دي. یعنی ساج ملیم په دې خبرونه کې به ما سره د خبرونو ویاند شاین بنیری او تکنیکی همکار جانتن هم وي. په دې ګړی کې به د پاکستان او افغانستان په اړه رپورټونه واورئ، تبصرې او شننې هم لرو. 19 پروګرامونه سروې او جمهوریت هم د خبرونې برخه ده. خو لومړی د دې سات خبرونه د شاین بنیری نه اورو.
ستړي مشهد دی وخت مهم خبرونه. د په کابل کې د پولیسو اکیډمۍ سره ځان وژن کې برید لک تر لګه شل افغان زده کوونکي وجلی دي. د پاکستان سکیورټي اینڈ ایکسچینج کمیشن د درویش بهر ملکی غیر سرکاري ادارو پر ضد پلټنې پیل کړې دي او ملګرو ملتونو په شام کې د کیمیاوي وسلو د استعمال پر ضد یو قرارداد منظور کړی دی. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د پولیسو اکیډمۍ سره ځان وژن کې برید لک تر لګه شل افغان زده کوونکي وجلی دي. دا پیښه تیر ماښام هغه وخت رامنځته شوه چې یو تن چې د زده کوونکو جامې اغوستې وې د پولیسو د اکیډمۍ له ور سره نږدې چاودنه وکړه. تر دې مخکې پرون سهار د کابل په شهید سیمه کې یوه بله چاودنه هم شوې وه چې 15 تنه یې ووژل او شاوخوا 240 نور ټپي کړل. د شاه شهید د چاودنې پړه طالبانو په غاړه اخیستې، خو د پولیسو اکیډمۍ سره د شوي چاودنې پړه لا چا نه ده منلې. نن په کابل کې لسګونو مدني فعالانو د وروستیو انتحاري حملو ټپیانو ته وینې اتیا کړې دي. دغه مدني فعالانو چې د کابل په زرنګار پارک کې راټول شوي وو وویل چې د وینې ورکول د افغانانو ترمنځ د یووالي څرګندونه کوي. د خیبر پختونخوا اسمبلی له مرکزي حکومت غوښتلی چې ولې په دې صوبه کې په هغه غیر دولتي ادارو یا انجیوګانو بندیز لګولی چې په پنجاب صوبه کې کار کوي. د اسمبلی غړو پرون په غونډه کې د حکومت پر دې اقداماتو سختې نیوکې وکړې. وی ویل چې مرکزي حکومت په دې صوبه کې د ماشومانو خیریه ادارې سیو د چلډرن په ګډون ځینو غیر دولتي ادارو باندې بندیز لګولی او ځینې بیا له سختو ستونزو سره مخ دي. په دې اړه د عوامي نېشنل ګوند یو غړي جعفر شاه مشال لیډو ته وویل پاکستان حکومت سمو دوړان دي سیو د چلډرن اداره باندې د پاکستان ضد فعالیتونو په تور بندیزونه لګولي او خود ادارې دغه تورونه رد کړی دي. د پاکستان سکیورټي اینڈ ایکسچینج کمیشن د درویش بهر ملکی غیر سرکاري ادارو پر ضد پلټنې پیل کړې دي. نن د کمیشن لخوا خپرې شوې یوې خبر پاڼې تر مخه یاد شوی کمیشن به د هغه بهر ملکی ادارو پر ضد کاروایی کوي چې چا چې د تیر مالی کال ګوشوارې او راپور نه دی جمع کړی. د ادارې چیرمین ظفر حجازي ویلي د ټولو غیر سرکاري ادارو فهرست داخله وزارت او د اقتصادي چارو څانګې ته لیږلی دی. د یادونه وړ ده چې په دغه 23 ادارو کې سیو د چلډرن جاپان، برټش کونسل، ګلوبل ریلیف فاونډیشن او انټرنیشنل ډیولپمنټ ارګنایزیشن هم شامل دي. د پیښور اورمړو سیمه کې د شپږو میاشتو یو ماشوم د پولیو وایرس ځپلی دی. په دې اړه د روغتیا د څانګې یو چارواکي ډاکټر اکرم شاه نن مشال ریډیو سره د خبرو په وخت وویل چارواکو زیاته کړې ده چې د سره په خیبر پختونخوا کې د پولیو د رنځورانو شمیره 14 او ټول پاکستان کې 9 رسیدلې ده. د خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد قهرجنې مظاهرې شوې دي او د مظاهرتچیانو وابډه د چارواکو او پولیسو ترمنځ نښتې شوې دي. د مشال ریډیو خبریال وایي پرون یو شمېر مظاهرتچیان د نوخار رشکې سیمینا د مردان غټ ګریټ سیشن ته ورغلل. هلته موجود د وابډه په چارواکو یې تشدد وکړ او د دفتر ریکارډ او ګاډي وسیزل. له دې وروسته د ګریټ سیشن دننه موجودو پولیسو او مظاهرتچیانو ترمنځ د ډزو تبادله وشوه، خو د مرګ جوبلې په اړه څه راپورونه نه دي ورکړل شوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو غږ یو قرارداد منظور کړی چې هدف یې د هغه کسانو په ډاګه کول دي چې په شام کې د کیمیایي وسلو د استعمالولو تر شا لاس لري. دغه رایې پرون دوه ورځې وروسته له هغې اچول شوي چې د امریکا او روس د بهرنیو چارو وزیرانو جان کیری او سرګی لاوروب د قرارداد په طرحه موافقه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سمنتا پاور ویلي موږ باید د نن په سیر بیا هم متحد پاتې شو سو د شام د شخړو لپاره زر تر زره سیاسي حل لاره پیدا کړو. چارواکي وایي لکه نه چې داعش وسلوالې ډلې د موسل خار کنټرول اخیستې نو دې ډلې د خار دننه او خوشه سیمو کې تر دې دمه څه باندې 2000 کسان وژلي دي. دغه ډلې د عراق یاد خار د 2014 کال په جون میاشت کې نیولې وو. د عراق د دفاع وزیر پرون په خپل ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې داعش وسلوالو دغه کسان ځکه وژلي دي چې دې ډلې سره همکاري نه کوله. سپینې ماڼۍ مایوسي څرګند کړې چې په کانګرس کې د ډیموکراتیک ګوند یو مشر غړي چک شومر د ایران د ایټمي موافقې پر ضد د رایې ورکولو پریکړه کړې خو دا کار یې د حیرانۍ وړ نه دی ګڼلې. د نیویارک سنټر چک شومر چې د امریکا په سینټ کې د یهودیانو له سترو ملاتړ کوونکو دی د زیارت په ورځ اعلان وکړو چې د ایران د ایټمي موافقې د ردولو لپاره به رایې ورکوي. کانګرس به راتلونکې میاشت د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو د موافقې په اړه رایې اچوي. د استادو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټې کې د ډیموکراتیک ګوند مهم غړي ایلیټ انګل هم ویلي دي چې هغه به د یاد تړون پر ضد رایه اچي. خو د سپینې ماڼۍ ویان پرون ویلي چې د کانګرس لږ تر لږه 12 غړو ویلي دي چې له ایران سره له شوي تړونه راضي دي. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه هم د شاین بنیری نوارې دل تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره په کابل کې پرون درې لوی بریدونه شوي چې پکې شاوخوا 15 کسان وژل شوي دي. یو کارپو د کابل د امنیت په اړه وایي
موږ چارواکي متاسفانه کله یو وخت زیات حملات ونیسي او بریتیر کابل ته داخل نه شي نو دوی په دې فکر سي چې نور د غوډو وړتیا نه شي دوی هغه هزارات کم شي.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې په صوبه کې د مرکزی حکومت لخوا په ځینو غیر سرکاري تنظیمونو د لګول شوو بندیزونو په اړه بحث شوی دی.
اونیس
پروگرام جمهوریت کے بوارے چر طالبانو ترمین اختلافات وجہ سکے دیشی
نمبر عمر مړ نه نو چې دې سره ویشل بلکې اصلي اساسي خبر اساسي ټکی چې دې سره ویشي هغه سوله او د سولې مذاکرات او سولې ته کښېنستل.
او د نور رپورټونو تر څنګ اونیس پروګرام سروې هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوس ورزو د خبرونې لومړی رپورټ طرف ته. د افغانستان په پلازمینا کابل کې د جمعې په ورځ درې لوی بریدونه شوي دي چې پکې په مجموعي توګه شاوخوا 15 کسان وژل شوي دي. د شاه شهید په سیمه کې د سارنې چاودنې وروسته هم پرون ماښام د پولیسو په اکیډمي برید وشو چې پکې 40 زده کوونکي وژل شو. تفصیل د فرشته جلال سه په دې رپورټ کې اورو.
رپورټونه وایي چې پرون د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې ریاست پر ودانۍ تر حملې وروسته وسلواله نشته هم وسوه چې بهرنیو ځواکونو یې د مهارولو لپاره سیمه کله بند کړې وه. یوې امنیتي سرچینې د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې بهرنیو ځواکونو پرون د مخدر موادو پر ضد د مبارزې ریاست ودانۍ شاوخوا سیمه د دې لپاره محاصره کړې وه چې شایي یو شمېر بهرني سلاحکاران هلته وو. تقریبا ټول شپه په کابل کې د عاجلو حالاتو د اعلان زنګ وهل کېدو او د ډزو اوازونه هم اوریدل کېدل. د ناټو جنگي الوتکو پر شار پروازونه کول. د امریکا او افغانستان ترمنځ د موافقې پر اساس زیات شمېر امریکایي پوځیان چې په دې هیواد کې پاتې دي د روزنې په ماموریت کې برخه لري او پوځي عملیات نه کوي. خو د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه کولای سي چې پر بهرنیو سلاحکارانو د حملې په صورت کې د عملیاتو مشري واخلي. د دې بهرنیو سلاحکارانو د هویت په اړه لاسن دی ویل شوی او نه یې شمېر څرګند دی. خو د امریکا د متحدو ایالاتو د مخدرو موادو ضد اداره په افغانستان کې د مخدرو موادو پر وړاندې د مبارزې لپاره د ځانګړو پولیسو د روزنې په ماموریت کې ونډه لري. دا تر 24 ساعتونو په کم وخت کې دریمه سره چاودنه و چې پرون یې د کابل ښار ولړزاوه. پرون د کابل ښار په سیاسنګ سیمه کې ویلاري چې له چاودیدونکو موادو ډکه وه انفجار وکړ چې لږ تر لږه 15 تنه پکې ووژل. دوهمه حمله په کابل کې د پولیسو د اکاډمۍ مخې ته وسوه چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو اخیستی دی. په کابل کې د ازادي راډیو مشر حمید مومند وایي چې په دې حمله کې د اکاډمۍ زیات محصلان وژل شوي او زخمیان دي. دا هغه کسانو چې تر رخصتۍ وروسته بیرته خپلو سنفونو ته ستنېدل. په افغانستان کې د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې د ریاست پر ودانۍ حمله تر دې یو ساعت وروسته وسوه چې د ښار مرکزي برخې یې ولړزولې. دا سیمه د کابل نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه پرته ده.
دا وه فرشته جلال سه په کابل کې میشت دفاعي چارو په جنرال عتیق الله امرخیل په کابل کې د شوو بریدونو په اړه وایي چې د طالبانو مشر ملا عمر ځایناستی ملا منصور اختر د دا ډبل حملو له لارې خپل قوت ښودل غواړي. نوموړي له احمد شیبر سره په مرکه کې لومړی د بریدونو د لاملونو په اړه خپل نظر شریکوي.
کله چې طالبانو مشر اعلان وسو چې هغه مړ شوی دی په پاکستان کې، لپاره دي چې هغه څوک چې د په ځای ناستی دی هغه خپله ضربه وښي، هغه خپلو نورو ملګرو ته وښيي چې دی وړتیا دي لري، او په څنګ دې دي چې د کابل حکومت او نور جړ نړۍ ته وښيي چې طالبان یو دي، طالبان پر قوت کې دي، طالبان کولی شي په هر ځای کې خپلې حملو ته دوام ورکړي. یو خبره بله هم ډېره مهمه ده، هغه دغه ده چې د دې موږ چارواکي متاسفانه کله چې یو وخت زیات حملات ونه شي او بریدګر کابل ته داخل نه شي، نو دوی په دې فکر شي چې نور د هغوی وړتیا نه شي، دوی هغه هزارات کم شي.
فکر نه کوي چې دغسې یو چاودنه لکه چې په شاه شهید کې وشوه چې ډېر انفجاري مواد پکې یو ځای شوي و، په یوې لارې کې دغسې یو برید د یوې ورځې کار نه دی، ممکن په اونیو او حتی میاشتو کې د دې لپاره تیاری نیول شوی وي؟
بالکل، تا خبره دقیقه ده. دغه تیاری خو بیا په داخل د افغانستان کې نه دی نیول شوی. دوی ډېر ښه یو څه محاسبه کوي وخت او زمانو، په څنګ دي کې داسې امکانات هم ډېر شته چې دوی خپل اشخاص او افراد لري، په دروازو کې لري، په امنیتي قوتونو کې لري، په خپل دولت کې لري چې د دې لپاره کومک کوي.
په دې تیرو تقریبا دو کلونو کې چې د افغانستان دننه له دې چاودنو پرته هر ځای طالبانو حملې کړې دي، مثلا تیره شپه د قصبې په سیمه کې برید وکړ، که څه هم له بهرنیو ځواکونو سره یې نښته کړې وه، لیکن بیا هم د دوی حملې افغان ځواکونو نسبت په خواته ډېر ژر نه شنډوي.
په دې کې خو هېڅ شک نشته چې افغان ځواکونو اوس تجربه حاصله کړې. په ټولو مسایلو کې دوه شی ډېر مهم دي، یو ښه تعلیم او تربیه، یعنې ښه ښوونه او روزنه، بل د تجربې جګړې تجربه. په دې ځای کې زه اوس دغه نه لرم، تردید نه لرم، ځکه زموږ قومندانان اکثر قومندانان زموږ ده، دوی د جګړې تجربه هم حاصله کړې ده، دوی جګړه هم کړې ده، او دوی دښمن هم پېژندلی ده.
تاسو په کابل کې د کارپو جنرال امرخیل مرکه اوریدله چې زموږ همکار احمد شیبر ورسره کړی و.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام دا نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره ورېدلای شي.
مشال ریډیو تاسو ورې په داسې حال کې چې طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې نه وروسته د طالبانو د ډلو ترمنځ د اختلافاتو ریپورټونه مخې ته راغلي دي او د کرخې دواړو غاړو ته د تشدد لړۍ دوام لري. په سیمه کې د امنیت پر ځای کول لپاره د روانو خبرو اترو د بریالي کېدو امکانات څومره دي؟ د شاین بنیری په دې ریپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې سیمه کې د امنیت لپاره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو عمل پیل شوی، د کرخې دواړه اړخته د تشدد پیښې دوام لري. د سیمې د چارو پوهان وایي د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې نه وروسته د طالبانو د بیلابیلو ډلو ترمنځ اختلاف د امن لپاره د خبرو اترو روان عمل اغیزمن کولی شي. د افغانستان د فوج یو پخوانی جرنیل او د دفاعي چارو کارپو امر الله مانوایی د جنگ د استخباراتو دی او باید گاونډي هیوادونه سیمه کې د تلپاتې امن لپاره د یو بل سره مرسته وکړي.
جنگ د منطقې ده او د استخباراتو ده. د افغانستان حکومت په ډیر شدت سره باید د منطقې د استخباراتو سره ډیر زر دی باید په تفاهم باندې ورسیږي. دغه جګړه نه د پاکستان په ګټه ده، نه د هند، نه د ایران، نه د افغانستان په ګټه باندې ده. هر څوک دغه جګړې ته لمنه وهي او دوی دغه اور بالاخره د دوی خپل لمنې ته ورسیږي. د پاکستان د حکومت په دغه نه مخکلي ایس ای استخباراتي څنګه او کشفي څنګه تاسو وګورئ چې د افغانستان د نننی کابل اور چې لګیدلی دا د کراچۍ او د
د طالبانو د ډلو ترمنځ د اختلاف له کبله د اټکل کېده چې ګواکې د سولې د دویم دور لپاره د خبرو ایجنډا به بدل شي. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی او د افغان حکومت د سولې د پلاوي مشر عزیز الله دین محمد وایي افغان حکومت به د خپل ایجنډا سره مخکې ځي. نوموړی زیاتوي
طالبانو سره د مذاکراتو اجنډا به هماغه څه وي چې زمونږ د دوی منځ کې یو څه تفاهم پېښ شوی دی او هغه د هغه خبرې دي چې د طالبانو خپل هغه مشترکه کوم مشکلات یا هغه شان چې غوښتل چې باندې خبرې وکړي هغه په خپل ځای باندې دي.
په پیښور کې د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپو ډاکټر فضل رحیم مروت بیا وایي د سولې لپاره د خبرو اترو روان عمل که هر څومره د ستاینې وړ دی خو دا تر هغه وخته سم مثبت نتیجې نشي ورکولی تر کومه چې دا هر څه د ملګرو ملتونو د مشرې او سار لاندې ونشي.
لکه چې د افغانستان کوم هیوادونه دي دغه لس چینا لس امریکا دا د ټول یو ان چترۍ لاندې یو کانفرنس وشي بدا ما خیال کې ډېرې ګټورې په نسبت دغه چې د یو ځای موږ په تر چېرته مذاکرات مري کې بیا رسو دی موږ خوشوې نه کې بیا بلته طالبانو ول بل ګروپ کې را پاتې چې صدا نه منمه دا خبرې به چې کمی که نه دا به بیا نه ختمي.
د جمعې په ورځ پارلمان ته د وینا په وخت د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وویل تیرو وختونو کې طالبانو سره د پاکستان د اړیکو نه انکار نشي کېدی خو اوس طالبان د پاکستان په قابو کې نه دي. نوموړي زیاته کړه چې د افغان طالبانو ترمنځ په یوه تنازع کې هم ککړېدل نه غواړي خو د روغې جوړې د عمل د بریالیتوب لپاره به پاکستان خپل مرستو لا دوام ورکوي.
نومیالو خزو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه سروې د هرې نهې په ورځ د مازیګر په سلو نیمې بجې په ژوندې بڼه او د خالی په ورځ د ماسپخین په درې نیمې بجې له مشال ریډیو واوره زما د مدیحا امیرزاده سره.
مشال ریډیو تاسو ته د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې په صوبه کې د مرکزی حکومت لخوا په ځینو غیر سرکاري تنظیمونو د لګول شو بندیزونو د چارج اخیستلو کار یوې خصوصي کمیټې ته سپارل شوی دی. پرون ځینو غړو د اسمبلی په غونډه کې د خبره راپورته کړه چې د ماشومانو د حقونو لپاره د خیر ښېګڼې نړیوال سازمان سیف د چلډرن په ګډون په ځینو نورو تنظیمونو په خیبر پختونخوا کې بندیز لګیدلی خو هم دغو سازمانونو ته په پنجاب کې کار کولو اجازت شته. تفصیل د غلام غواس په دې رپورت کې ورو.
تیر مازیګر د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي سید جعفر شاه د صوبایي اسمبلی پام دې خبرې ته راوګرځولو چې په سیو د چیلډرن نومي نړیوالې غیر دولتي ادارې باندې د پاکستان د امنیتي ادارو د تحفظاتو وروسته په خیبر پښتونخوا کې غیر دولتي ادارو ته په اجازه ترلاسه کولو کې مشکل دی او په ځینې غیر دولتي ادارو په پښتونخوا کې بندیز لګول شوی دی. هم په دې لړ کې د اسمبلی غړي سید جعفر شاه مشال ریډیو ته وویل
ډونر زمونږ ټول واپس شولو زمونږ 35% زمونږ ډی پی ډونرز واغې 0% یوټیلایزیشن دی. کم این جی اوز چې دلته دی ولې سین ورکو هغه ټول لاړو پنجاب ته ملک نورو حصو ته. صوبې بلینز په اربونو روپیو اوس 3 ارب روپیو هغو پروجیکټونو ته صرف کړي دي. څلور میاشتو نه هغه دغه شان پرتی دي هغې کار نه شي کولی. 4500 کسان زمونږ امپلایز د این جی او سیکټر کې دي. په دې صوبه کې هغه غریبانو د رزق مسله ده چې د این جی اوز ختم شي د هغې جاب حکومت ورکولی نه شي. چیلډرن دلته کې زمونږ په 100 امپلایز په دې صوبه کې بند کړو او په پنجاب کې کار کوي.
د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې د خیر خیګړی یا سوشل ویلفیر لپاره د وزیر اعلی سلاکاری ډاکټر مهرتاج روغانی هم په دې خبره ډیری سختې نیوکې وکړې او وی ویل چې د دې لپاره دی یو کمیټي جوړ کړی شي چې ولې په ځینې غیر دولتي ادارو په پښتونخوا کې بندیز لګول شوی دی او په پنجاب کې هغوی ته د کار کولو اجازه ده. دې لړ کې ډاکټر مهرتاج روغانی له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې زیاته کړه
یوازې دغه این جی او نه ده، دوه درې دي داسې چې هغې باندې فیډرل نه بین لګېدلې. د هغه کوشچن دا و چې بھئی په پنجاب او سندھ نورو ځایونو کې کیږي لګیا دي چلیږي نو ولې دلته نو دا فیډرل نه شوي او سره پروجیکټس پکې بند شوي. هیلتھ کې ډېر بند شوي دي، ایجوکیشن کې بند شوي، سوشل ویلفیر کې بند شوي. خو ډېره خبره پکې دا وشوه مونږ خو یا ریزولوشن یا به دغه ځي خو ایټ د اینڈ آف دا ڈے دا دغه وشوه چې زه دغه سټینډنګ ته به لړ شو نو هلته به تھریډ بیر ڈسکشن وشي او مونږ به فیډرل نه تپوسو مو چې بھئی دا هلته چلیږي نو دې ځای ولې بند شه. نو کم کم زمونږ چې هیلپ هم راشي بوی دغه کم بند دي. زما خو شکر الحمدلله یو سلور یونټ بند دی خو هغه ما یونیسف سره خبرو کو نایر الټی کو ورکړې تر ډسمبر پورې. خو ځنه ځنه د ایجوکیشن او د هیلپ تنور بند شي وي دي کنه.
تیر ورځ د اسمبلی د سپیکر اسد قیصر د غیر موجودګۍ په وجه د پښتونخوا د اسمبلی په تاریخ کې په اول ځل د یوې میرمنې انیسا زیب طاهر خیری په مشرۍ کې د صوبایي اسمبلی غونډه ترسره شوه او انیسا زیب طاهر خیری د اسمبلی د غړو په سلا مشوره په پښتونخوا کې په ځینې غیر دولتي ادارو د بندیز د مسلې لپاره د یوې خصوصي کمیټې د جوړولو منظوري ورکړه.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو ته د پیښور په اورمړو سیمه کې د شپږو میاشتو په ماشوم کې د پولیو د وایرس تصدیق شوی دی چې ورسره په صوبه کې د پولیو د ناروغانو شمیره 1400 ته او په ټول پاکستان کې 900 ته رسیدلې ده. بلخوا وفاقي حکومت هیله ښودلې چې راتلونکي کال به د ټول هیواد نه د پولیو وایرس په بشپړه توګه ختم کړل شي. تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې اورو.
خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي صوبایي ادارې ډیپټي ډایرکټر ډاکټر اکرم شاه مشال لیډو ته وویل چې د پیښور اورمړو سیمو کې د شپږ میاشتو یو ماشوم کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی. بلخوا د مرکزی حکومت لخوا د صحت لپاره وزیر مملکت سارا افضل تارل پرون په بلوچستان کې یو خبري غونډه ته تم سرګند کړه دا چې راتلونکي کال کې به دوی د ملک نه د پولیو وایرس په مکمل توګه ختم کړي. ډاکټر اکرم شاه په دغه لړ کې وایي د پولیو ساسکي ورکونکو ټیمونو ته د امنیت په خپل باندې نوموړي زیاته کړه چې دغه ټیمونو لپاره به د کمپاین دوران ټینګ امنیت باوري کول شي.
پولیو پروګرام هغه
دا چر سرکاری شمیره تر مخه روان کال کې د پولیو د ناروغ شمیره یو کم ډیر ستر رسیدل را چې پکې د لسته خیبر پښتونخوا او لسته قبایلی سومنه دي. د پولیو د مخنیوي اداره وایي چر تیر کال په نسبت سخ کال د پولیو ښکار شوی کې سونو کې 80% کمی راغلی دی او تیر کال لومبه او میاشتو کې د پولیو یو سلجویش کې سونو مخه تراغلو ولې سخ کال یو کم ډیر شتي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621، لنډو چپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
مشال ریډیو تاسو ته د قبایلی سیمو د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې یا اف ډی ایم ای چارواکي وایي چې د روان کال د مارچ میاشتې نه تر اوسه پورې د باړې بېلابېلو قبیلو شاوخوا 30,000 بې کوره شوي کورنۍ خپل سیمو ته استولې دي، خو بیا د باړې بې کوره شوي خلک وایي چې د ستنېدو په وخت له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. باید چې حکومت دوی ته اسانتیاوې ورکړي او د دې مسئلې هوارې کړي. نور تفصیل د فرحات شین واری په دې رپورت کې اورو.
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ڈی ایم ای وایي چې د باړې کاخیل، شلوبر او کمبرخیلو کې بیلې خوښ 30,000 بې کوره شوي کورنۍ خپلو کورونو ته لېږلې دي، خو د را روان 10 اگست نه به نورو قبیلو خلک هم لېږي. دوی وایي چې د ستنېدو په وخت د موبایل سیم او اے ټی ایم کارت په ذریعه هرې کورنۍ ته خوښ 15,000 روپۍ مرسته ورکوي، خو بیا د باړې نه بې کوره شوي خلق وای چې د ستنېدو په وخت د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي او د ستنېدو مرکزونه ډیر کم دي او باید دا ورته زیات کړل شي. په دې حکله د باړې د متاثرینو یو مشر صوبت خان پر د مشال ریډیو ته وای:
لکه مونږ دا ویو چې په دې پوینټونو باندې ډیر انتهایی زیات رشتي ټول خلک د ځکانانه واپسی غواړي، د خلکو ته ډیر زیات تکلیف دی. لحاظ د دې دا کم پوینټونه چې دي دا پوینټونه یو په درې باندې زیات کړی شي. د ښځو لپاره د زنانه نو لپاره دی الګ پوینټونه جوړ کړی شي او د سړو لپاره دی بیل پوینټونه جوړ کړی شي. په هغه کې دی بیا د ځوانانو لپاره ځان له پوینټونه، ځکه چې یو ځوان سړی په پوینټ باندې ودرېږي هغه انتظار کولی شي، خو چې کم خلک د 50 نه یا د 45 نه بو وي او 60-70 کې وي هغه ته بیل پوینټونه پکار دي چې هغه د انتظار نه بچي. که اوسه پورې خو خلکو ته هغه 10,000 روپۍ د واپسې نه دي ملو شوي، هغه 25,000 ویلې وي، هغه 25,000 روپۍ هم دته نه دي ملو شوي.
او د باړې سیمې د خلکو د ستونزو په اړه یو بل مشر
محروم دی پکار دار چې حکومت د کمپنو خلاف کاروایو کی چې دا پیسې خلکو له زر تر زر ورسوي، چې کوم بنیادی ضرورتونه دي د علاقې اوبو هلته تکلیف دی، نور د بجلی زیات تر کورونه وران شوي دي، لارې دي هغه ورانې ویجاړې دي، خرابې دي، حکم بنیادی شی چې سڑکونو باندې کار لا تر اوسه پورې نه روان شوی.
د باړې د خلکو د ستونزو او غوښتنو په حق له مو چې کله د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای آپریشن اینڈ ریلیف آفیسر عادل ظهور سره رابطه وشوه، نو دوی وویل:
دا هو د باړې ریټرن کو تاسو پته دا چې کله شروع شوی نو د کې زیات نه زیات کم نه نو زم چې یو هفته کې راغلی نه به کم وي. بر کمرخیل چې شروع دی او مونږ دا ملک دین الا د 10 تاریخ نه پلان او پسې د کمرخیل او بقای چې کوم فیملی دي د دې ریټرن پلان مونږ تیار کړی دی، به ان شاء الله ریټرن کوو چې هغه کمپلیټ شي. د دې نه علاوه چې چا پیسې بندي دي هغه څه ټکنیکل وجوهات دي، هغه لپاره مونږ کوم دې مختلف کوم بلینار او موبیلنګ د دې آفیس دي په هغه کې مونږ به انځر کې وته کلو کړی دي، دا هغه کې باقاعده هغه کسان ناس دي هغه مسلک ګوري. او دې نه علاوه د کورونا والے سره باقاعده سروې هم هغه شوې ده، شروع شوې ده، او هغه فنډ هم هغه اپروول سټیج کې دي، ان شاء الله هغه به ضرور شي.
یاد دی وی چې په دې وروستو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په باړه کې حکومتي واکمنی بحال شوې ده او بې کوره شو خلکو ستنېدل ورته پیل شوې دي، او دغه خلک غوښتنه کوي چې د باړې د بیا بحالۍ لپاره دې کوټلي ګامونه پورته کړل شي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونې زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. د خبرونې په دویمه برخه کې درته دوه نیس پروګرامونه سروې او جمهوریت هم لرو، خو اوس په پیښور کې د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. د شاین بنیری نولند خبرونه وورو.
مشه ده وخت مهم خبرونه. په کابل کې د پولیسو اکیډمۍ سره ځان وژن کې برید لک تر لګه شل افغان زده کوونکو وژل دي. دا په خطر ماخام هغه وخت رامنځته شوه چې وطن د زده کوونکو جامع غوستی او د پولیسو د اکیډمۍ لور سره ځان وچاو. د خیبر پختونخوا اسمبلی له مرکزي حکومت غوښتلي چې ولې په دې صوبه کې په هغه غیر دولتي ادارو یا ان جی اوګانو بندیز لګولې چې په پنجاب صوبه کې کار کوي. د پاکستان سیکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن د دریوش بهر ملکی غیر سرکاري ادارو پر ضد پلټنې اپیل کړې دي. د پیښور اورمړ سیمه کې د شپږو میاشتو ماشوم د پولیو وایرس ځپلې دی. چارواکي وایي چې د سره په خیبر پختونخوا کې د پولیو د رنځورانو شمېره 14 او ټول پاکستان کې 9 تر رسیدلې ده. د خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد قهرجنې مظاهرې شوې دي او د مظاهره چانو وابډه د چارواکو پولیسو ترمنځ نښتې شوې دي. ملګرو ملتونو په شام کې د کیمیایي وسلو د استعمالولو پر ضد یو قرارداد منظور کړی دی. چارواکي وایي لکه نن چې داعش مستواره ډلې د موصل ښار کنټرول اخیستی دی، نو دې ډلې د ښار دننه او خوشا سیمو کې تر دې دمه څه باندې 2000 کسان وژلي دي. سپینې ماڼۍ مایوسي څرګنده کړې چې په کانګرس کې د ډیموکراټک ګوند یو مشر غړي د ایران د اټومي موافقې پر ضد د رایې ورکولو پریکړه کړې، خو دا کار یې د حیرانۍ وړ نه دی ګڼلې. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیره سمنتا پاور وایي امریکا هغه راپورونه سیړي چې وایي د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس څانګې قومندان په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بندې سربیره روس ته سفر کړی دی.
لاند خبرونه هم د شاین بنیري نواره د لوریدونکو سو وخت شوه دی. د 19 خبرونه د سروې په نننه خبرونه کې ډاکټر نور جهان چې د ثوابې د یونیورسيټي وایس چانسلر د اغه ملمننه د خبرونه قربانه ملي حمید ساده د خبرونه تاسو مخکې هم اوریدلې ده. السلام علیکم او ستړي مشي. په سروې پروگرام کې درته زملی ها امیر زاده هرکلی وایم. په نننی پروگرام کې را سره ماهر تعلیم جیولوجیست یازمک پوها او د ثوابې یونیورسيټي رومبه خزینه وایس چانسلر ډاکټر نور جهان میلمنه ده. ډاکټر نور جهان له کرک سره تعلق ساتي چې بنیادی تعلیم یې هم هغلته نه حاصل کړی دی. په کوهاټ او جنوبی وزیرستان کې هغه تر کالج سبق ویلې دي. وروسته بیا د پیښور، هالند او امریکا نه اعلی تعلیم حاصل کړی دی. هغه د خیبر پختونخوا منرلز او ماینز ډایریکټریټ کې د یازمک پوهې یا جیولوجیست په توګه 15 کالو پورې د کار تجربه لري. د دې ترڅنګ د تحقیق او تعلیم په شعبه کې 1.5 کال کار کړی دی. هغه په پیښور پوهنتون کې د مادنیاتو د آزمایلو لومړی لیبورټری جوړ کړی دی. ډاکټر نورجان د اسلامیه کالج یونیورسيټي او د پیښور یونیورسيټي د ماحولیاتي زده کړو د څانګې وایس چانسلر هم پاتې شوی دی. د خپل کار په بدل کې هغه په دې وروستیو کې د کینیډا د حکومت لخوا یو نړیوال ایوارډ هم ګټلې دی. د دې ترڅنګ د پاکستان د حکومت لخوا نور یو شمېر جایزې ګټلې دي. په نننی پروګرام کې به له ډاکټر نورجان سره خبرې کوو. ډاکټر صاحب تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو.
ډیره مهرباني مدیحا، او دا خو به زویم چې زما خوشنصیبی ده چې تاسو ما ته چانس راکو چې زه خپل صنعت اظهار وکم.
ډیره مننه د ستاسو نه هم کوو چې تاسو د خپل مصروفیت باوجود موږ له وخت راکو. تاسو خو د کرک سره تعلق ساتي، بیا د خپل کلی ذکر وکړئ او بنیادی تعلیم چې تاسو الته حاصل کړی د داغي په باره کې وایو. بیا تاسو چې خبرې کولې نو یې کې تاسو ذکر کوو چې د لکانو سکول ته هم تللی یې، ځکه چې تاسو په کلی کې بیا وروسته د جینکو د اعلی تعلیم لپاره سکول نو.
زه پیدا شوی یم داسه هغه وخت کې هو دا ډېر ورکوټه هون تکلې او تختي نصرتي هغه زون نومې ټټي نصرتي دي دا کرک تحصیل کې چې کوم دې ورکوټه هون تکري دي چې دا کرک نه هم 25 میلا نور مشکل لري دي نو هغه وخت کې خو په کلو کې بزینه کو سکولونه نو خو زه به ما چې زمونږه مور پلار په هغه وخت کې بیا په پښتنو کې بیا په داسې کلو کې په داسې ځای کې چې هغه ځای کې چې سکولونه هم نو مونږه سکول ته لګلو او مونږه چې کوم دې الته کې سکول وي نو ما خپل دریم پوری چې کوم دې ما دا اغان تکي زمونږ د جینه کو سکول چې هغه کې به هم یو ټیچر وای یو کمره بوا او زمونږ چې کوم سبق وی هغه په زمونږ پښتو ژبه کې هر څه شي نو دریم پوری مې التن سکول وی بیا الته کې د جینه کو سکول نو او مونږ بیا لکان سکول تکلو نو شپږم پوری مې اغان تکي لکان سکول کې سبق لې مونږ دا دعا کوو چې اوس نه هم خدای پاک داسې حالات داسې امن داسې د غراوري چې زمونږ دا بچو چې دا کلو کې په دغه ځینو کې اوسېږي چې هغه ته هم دغه شان موقع ملو شي بیا نه هم لسم چې کوم دی بیا مونږه رالو والے چې نه ټرانسفر وشو خو هات نه مو بیا ورپسې نور سبق چې کوم دی هغه ما د پېښور یونیورسټي نه سبق وي په پېښور یونیورسټي کې چې کوم دی ما بی ایس وکړه جیولوجي کې او بیا مې ماستر آنرز هم وکړه جیولوجي کې ما خپل ایم ایس چې کوم دی ماستر بیا مې هالند نو وکړه په سپیس ساينسز کې بیا مې پی ایچ ڈی نیمه هلته ما وکړه نیمه چې کوم په خوږ یونیورسټي نه او پوسټ ډاکټورل مې بیا د ټیکساس یونیورسټي نه چې کوم دی د یو ایس نه کړی دی ما ماستر نه پسې زما واده شو د نور ټول هایر ایجوکیشن ټول ما دا واده نه پس کړی نو زه به وایم چې بشک په دې ټول هر څه کې زما د مور پلار ډېر زیات رول دی هغه چې کوم تکلیف برداشت کړی دی یا د سوسایټي ریزیسټنټ برداشت کړی دی زه هغه مور پلار ته سلام کوم او پرټیکولرلی مور ته مې چې پلار خو به مې چې کوم دی هغه بهر واغه خو به نوکری کوله او مور دا ټول تکلیفونه هغه په خپل سر اغستل ما چې کوم سبق ویلی دی یا مې هایر ایجوکیشن کړی دی یا مې جاب سره مې دا ټول شیزونه کړی دي ځکه چې ماستر نه پس خو چې زه واده شوم بیا مې جاب هم کو څنګه چې ما تاسو ته ویلي چې ما فرست جاب چې کوم دی هغه مې په کاکول فاسفیټ ماینز کې د پاکستان فرسٹ پروڈکٹیو مائنڈ جو الٹا میں جاب جائیں کو آگے سرا سرا چکما دے ماں دا خپل سبق ہم میرے دے بیا میں دو بچے میں دی بچے میں ہم وڑے وے کریڈٹ ورک ما خپل ہسبینڈ تے جی اگے ما سرا دونا کوآپریشن کرے دے نن ز خیبر پختونخوا کے پاکستان کے ز خوشحال ما چ خدای پاک ما تا چانس وا کرے دے چ از دی فرسٹ وومن وا سانس تے چکما دے پدے ہے تک ز رالما پسک پ سٹ کال کے نو ز ما چ دا ما تا جو چانس تے او ز ہر لمحہ چرے ہم ما دا سوچ نه کړی چې زما د ډیوټي ټایم اته نه سلور پورې دی که سحر وی که ماخم وی که شپه وی که یو ځای بل ځای بل ځای بالکل دا پنځه شپږ کاله چې اوشو چې کم کله د اسلامیه کالج ویسان سره ما اوس زه په دې سوچ بالکل دا نه کوم چې دا زما جاب دی یا دا زما نو کوي زه وایم چې دا چې کوم دی دا یو چانس ته چې ما ته په ژوند کې راکړی شوی دی د دې یو منټ ما ته ضایع کول نه دي پکار په پېښور یونیورسټي کې ما داسې قانون هم پاس کړی دی د اسمبلی نه که لور واده هم شي مور پلار په هغه ډیپینډنټ کېدی شي او دا قانون اوس موجود دی په پاکستان کې دا ایز ریفرنس استعمالېږي بیا چې کله زه اسلامیه کالج یونیورسټي ته رالم دي هلته کې نه د جینو کو ریزرو سیټونه وو نه چې کوم د سپورټس سیټس وو نه د ټرایبل سیټس وو نه جابز وو هیڅ شی جینو کو حالانکه دا یونیورسټي دا دې کې ما چې کوم دی فار د فرست ټایم خزو د پارا د جابز سټونه چې کوم دی هغه مې ایڈورټایز کړل ایڈمیشنز مې ورکړل سپور سیټس چې ما وکړو هغه نه مې ته واپس راغستېږي زه ډېره په دې خبره خفه ما او زه دې مشال ریډیو په ذریعہ باندې زه اسلام کالج یونیورسټي وستان سر ته دا ریکوست کوم ورته وایم با ما چې کوم دی هغه وخت په دونه سخت کې دا سټونه پیدا کړو په کارداري چې هغه دې مینټین وساتي اوس په یونیورسټي اف سوابي کې هم زه ډیر خوشاله یم چې زه فرست اور فاونډر وومن وایس چانسلر یم د دی یونیورسټي او دا یونیورسټي چې کوم دی تاسو کنن وګورئ جی زه به دا نکلم کوم خو چانه هم تاسو کولی شئ چې سونه نوې یونیورسټي په خبر پښتونخوا کې جوړ شي وي د یونیورسټي اف سوابي په ټاپ روانه ده په دغه ځای کې جن کو ته مونږ په هر یو سبجیکټ کې ایډمیشن ورکو خو سونه ایډورټایز کو مونږ خامخا فیمیل لپاره چې کوم دی مونږ هغه خامخا کوشش کو چې هغه ته داسې کېلاو شي چې هغه مونږ الته کې اوس سبجیکټ کې اکوموډیټ کو یونیورسټي اف سوابي چې کوم دی هغه چون کې په ډېر ورکوټ یو الیمنټري کالج دا سه عام غونډه بلډینګ کې مونږ شروع کړو او نن په هغه کې زمونږ سره لیست دا سه سبجیکټ چې هغه بالکل کومرشل سبجیکټ دی جیولوژي دا چې مونږ 55 سټیټونه دي هغه ته زر کسان راځي مونږ سره زې نشته چې ایډمیشن ورکو مایکرو بایولوژي دا دغه شان زوالوجي دا کمپیوټر ساينس ته ریموټ سینسینګ دی لکه ډیر داسې سبجیکټس مونږه انټروډوس کړل چې زمونږ ډیر خاص چانس دی او صرف په یو سیشن کې مونږ سره 2000 کسان راغلل.
بل پښتنه چې مې سهن ترازی هغه دا ده چې په پښتني سیمه کې خزه په دې میدان کې ډیره کمه تر سترګو کې کنه لکه تاسو چې کوم دا جیولوجي ته وګوره او زمک پوهه خزه په دې میدان کې تر سترګو کې ډیره کمه داسې مونږ ګورو. نو د دې شوبې ما انتخاب څنګه وکړو؟ بیا ځوان کولتا چې څوک دې میدان ته راتلل غواړي ته بس وایي
تاسو ته جی چې څنګه ما اونې په کلی کې لوشي په غرونو کې لوشي هم دغه شان چې کوم دې کلی وطن کې بغرزي دورا ګرځي دوه دا قدرت سیزونو سره ضروری خبره ده د کلیوال انسان کا هغه خزوي کې سړی دا قدرتي وي نه وي. خو بیا زمونږ په کلی کې په هغه وخت کې چې کوم دی داسې یو کیمپ لګېدل و خلک راغلي وو داسې جینز پینټ پینټ اچولي ما ته اوس هم یاد دي چې زه په شپږم کې اومه چې زه تلم داسې جو جین پینټ اچولي وو داسې یو څلور کسان داسې تېرېدل نو ما ته پوه شو کومه دا څنګه خلک وي دا څوک راغلي وي وایي دا خو داسې خبره ده. نو زه مونږ خو هغه وخت کې دا خبرې نه وې نو ما خپلو ملګرو ته چې کلاس کې مې هلکانو کې نه جیولوجی باندې پیدا کړی دی اغا قتل بیا اغه باندې کار کول نن سبا کتا سو وګوري جی په دنیا کې څه شی دی په دنیا کې انرژي ده په دنیا کې اوبدي په دنیا کې نیوکلیئر پاور جیولوجی چې کوم دی اغا اوبو سره تعلق لري اغا انرژي سره تعلق لري اغا نیوکلیئر پاور سره تعلق لري او زمما په ملک کې او بیا په خیبر پختونخوا کې د ټولو نه زیات نیچرل ریسورسز موجود دي او ایشیا کې د ټولو نه ښه گلیشیئرز په خیبر پختونخوا کې موجود دي بیا منرل یو قسم نشته چې هغه دلته نشته دی ډېر ارث کې موجود دی ټول. نو زه وایم چې زما ځوان کوم کدي سبجیکټ راځي واقعي پوهه هي نو زه څنګه نه پیدا کیږي چې خبر پښتونخوا به وایي چې ما ته دي چې کوم دی په ان اف سی واټ کې پیسې راکړي نه دا مونږ خپل صوبا ټول پاکستان چې کوم دی هغه ته مونږ دا پیسې ورکولی شو. خو بل خبره دا ده جی چې صرف او صرف چې کوم دی اکانومي صرف د یو ملک چکه مده دا غیر ریفلیکشن مده هر هغه سبجیکټ کا هغه پښتو دا کا هغه اردو دا کا هغه انګلیش دی کا هغه زوالوجی دا کا هغه فارس دی کا هغه بیوروکراسي دا سیاسیس دی زوی ما چې زمونږ د ځوان کل څه پکار دی چې هغه خامخا ایجوکیشن کوي هغه هر څه چولې نه پاره کې خپل نوم پیدا کوي چر هم دا سوال پیدا کیږي چې زمونږ په ملک کې چې د نن مسلې وي کا هغه د اکانومي مسله ده کا هغه د امن مسله ده ایجوکیشن چې کومه د دینه رښت وپن زما په خیال دی چې د نن کوم زما مسله مخې ته راځي کا هغه د خزو مسله ده چې ادې خپل حق نه ملاويږي کا هغه د قانون مسله ده کا هغه د امن ده ایجوکیشن چې کوم دی هغه ضروری دی.
یو اوریدونکي ټلیفون کړي دی نو هغه تاسو نه پوښتنه لري.
سحان در سره ملک ور می سحا اول ته پوس خو زما دا چې را دی اول کومي خبره وکړي د کړهونو نه راتیر شو ډیر په مشکله خپل تعلیم حاصل کړي دی. هنن سبا لکه خلک وایي چې پښتانه په جنکو باندې تعلیم نه کوي ټیک ته دا د جنکو دا د پښتنو پلارانو به هم دا کمی په خپل لورګانو باندې تعلیم نه کوي خدای په خپل د جنکو کې سمره به شوکی ویني یعنی شوق ور سره نه ویني کدارونه کې چوکو توي سره سکول ته مزه بس بیا ور پاتې د پیزار یا د کپړو ډیماند خو د فلار څخه کولای شي د ورور څخه کولای شي په زبردستۍ یو شی غوښته شي خو تعلیم د پاره هم چوک دوی داسې په زور سره وتلې دي په زور سره چرته مور او پلار ته ویلي چې نه زه به دا ضرور کوم تعلیم او لکه د دې چې څنګه په جرأت سره وتلې دومره تکلیف برداشت کړي دومره تکلیف دوی پښتنو جنکو کې ویني چې آیا دومره تکلیف برداشت کړي هغه باوجود دی نشي نه دی پوری شي او دویم تاسو ما دا چې داس انسټیټیوټ یا ارګنایزیشن هدوی په نظر کې نه لري چې دی په ایجنسیز کې دلته کې لکه زمونږ منرال په دې علاقې کې دومره منرال کې بالکل دا ټول علاقې ډکې دي ترنه خو چوک داسې نشته چې هغه روبه سی او هغه استعمال باندې راولي.
نو دې سلسله کې زه به تاسو ته وایم چې زما خو زویم چې زه خوش قسمت یم چې زه په ایجوکیشن ډپارټمنټ کې ټول ژوند ما دې ته وقف کړی دی او هر ځای کې هر وخت چې کوم دی دا پریچینګ زکوما او ډېر بچي داسې دي چې ایون په پرسنل تعلق باندې چې کوم دی مونږه اغي اویرنس کړی دی چې اغي راځي او مور پلار نه دا کوېشن کوي او مور پلار نه کوي خو زه بشک خبره دا ټیک ده چې هغه مر پرسنټیج نشته دی چې څومره پکار دی ځکه چې خیبر پښتونخوا ته نن چې کوم وخت کم مسلې دي هغه د پارا ایجوکیشن او پرټیکولري د جینکو ایجوکیشن ډېر زیات ضرورت دی. خو زه نا امید نه یم
جی
زکا چې صرف زنا دغه شان زمونږ نورم ملګری دي چې په هغه کې سړی هم دي په هغه کې ښځې هم دي هغه خپل کار جاری ساتلی دی په ډېر تکلیف کې زه به تاسو ته ووایم چې ما ته چې زما په ژوند کې ایون چې زه به ستا سره هم یم خو نن هم چې زه یونیورسټۍ ته ځم په لاره کې په یونیورسټۍ کې هر ورځ زما هراسمنت کیږي هغه په یو فارم کې یا بل فارم کې داسې مسلې زما ته مخې ته راځي چې په هغې کې زما ژوند چې کومه دی کله نا کله داسې ورځ هم راغلې ده په ما باندې ډېر زړه چې په هغه ورځ زه دې ته ولاړ یم چې اوس زما ژوند ختمېږي اوس خو دې ټولو سیزونو ته ولاړ یم دویمه خبره د منرلس کړې ده بالکل کورم ایجنسی کې چې کومه دی ما په خپله کار کړی دی په میرانشاه کې مې خپله کار کړی دی په غلنې کې په دغه شان کوهستان کې په نارت وزیرستان کې سدا ټولې علاقې چې کومې وي ټرایبل بیلډ دا زما د پی ایچ ڈی ایز په پروجیکټ کې شاملې وي او اوس خو چې کومه دی د خیبر پختونخوا منرلز اینڈ ماین ډایریکټریټ یو خپل ډپارټمنټ دی هغه په دې باندې کار کوي لګیا دي خو یو مسله پکې دا ده چې نن سبا چونکه پټا تر بلس کې چې کومه دی امن دونا مسله ده چې الته کې داخلك د افغانستان غریبانان کار داسې نشي کولای نو امید لرو آل دو دا ټول منرل سکندري دا مونږ آیډینټیفای کړی دي د دې پورا ریکارډ موجود دی خو د دې امن د وجې دا مسلې موجود دي خو سرکار ته هم پکار دا دی چې دا امن پروایډ شي او منرل سیکټر ته زیات نه زیات فند هغه طرف ته راوړي
ډېر مننه تاسو سره خبرو ډېر خوند کو
تاسو جی ډېر مهرباني جی ډېر مننه
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سروې پروګرام ته غوږ وی امید کوم چې دا پروګرام به تاسو خوښ شوی وي هم د غشن پر راتلونکو پروګرامونو کې به نورې ملمنې راځي او تاسو به خبرې کی تر هغه درنه اجازه غواړم د الله پام اونی زه خبرونه سروې تاسو ورېدل چې په تکراری بڼه خبرېدل اوس وخت شوی دی د اونیس پروګرام د جمهوریت په نننې خبرونه کې به وره چې د تیرو شاوخوا دوه اونیو راهیسې د افغان طالبانو په اړه خبرونه د افغانستان د سولې بهیر لپاره سمانه لري آیا د طالبانو ترمنځ اختلافات به د افغان حکومت لپاره د سولې په لړ کې ننګونې زیاتې کړي او که څنګه دا خبرونه پامیر ساحل جوړه کړې ده
د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر تر مړینې څخه د پاسه دوه کاله وروسته د هغه د مرګ خبر خپرېدل څه معنی لري د ملا عمر وروسته د نوي مشر او مشرۍ پر سر اختلافات څنګه تعبیرولی شو د تیرو شاوخوا دوه نوي خبرونه او بدلیدونکي حالات د افغانستان سولې پر بهیر څنګه اغیز لرلی شي که په طالبانو کې اختلافات وي نو ورسره د سولې بهیر په اسانۍ ترسره کېدی شي که نه دا اختلافات د افغان حکومت لپاره نورې ننګونې پیدا کولی شي د وسلوالو طالبانو اختلافات آیا په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې پیاوړي کېدو لامل کېدی شي او که څنګه په دې ټوله صحنه یا منظر کې د پاکستان څه رول دی دا نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له دوو پوهانو سره څېړلې دي تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ
جمهوریت
اوردونکو له تیرو شاوخوا دوه اونیو راهیسې په رسنیو کې د افغان طالبانو په اړه زیات خبرونه خپریږي که د دې خبرونو لنډیز وړاندې کوو نو داسې وشول چې اول د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر راغی ټاکل شوی وه چې د جولای پر یو دیرشمه افغان حکومت او طالبان د پاکستان په مری ښار کې د سولې خبرو دویم پړاو ترسره کړي خو د ملا عمر مړینې خبر تر خپرېدو وروسته د تېرې پنج شنبې یا زیارت پر ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وویل د طالبانو په غوښتنه یې دا خبرې ځنډولې دي د افغانستان بهرنیو چارو وزارت تر دې بیان وروسته د خبرو پر ځنډېدو د خفګان څرګندونه وکړه او هیله یې وښوده چې د سولې خبرې به ژر ترسره شي د ملا عمر د مړینې تر تایید وروسته ملا اختر منصور د طالبانو نوی مشر شو د منصور تر مشرۍ وروسته د طالبانو یو بل مشر ملا حسن رحماني په یوه ځانګړې مرکه کې ازادۍ راډیو ته وویل چې د منصور پر ځای باید د ملا عمر زوی ملا یعقوب د طالبانو نوی مشر ټاکل شوی وای رحماني وویل د کوټې شورا ګڼ غړي د ملا اختر منصور له مشرۍ سره اختلاف لري د زیاته کړه چې د خپل ژوند په وروستیو ورځو شپو کې ملا عمر یوازې ساتل شوی و او هیڅ کس ته ورسره د لیدو اجازه نه وه افغان حکومت او طالبان وایي ملا عمر د 2013 زیږیز کال د اپریل په میاشت کې مړ شوی و د ملا عمر د مړینې خبر پټ ساتل او د منصور له مشرۍ سره د اختلاف پر سر په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مشر سید طیب آغا له خپلې دندې استعفا ورکړه او د اګست پر درېمه یې د یو بیان پر خپرولو پر طالبانو غږ وکړ چې د پردیو ګټو لپاره دې نه جنګیږي او پر روسي وګړو او د هغو هیوادونو پر کسانو د بریدونه نه کوي چې د افغانستان په بیا رغونه کې مرسته کوي دې ټولو بدلونونو ته په کتو بیلابیلې پوښتنې پیدا کیږي اول دا چې آیا د طالبانو مشر ملا محمد عمر د مړینې تر خبر راتګ وروسته اختلافات ولې پیدا شول په کابل کې د شخړو امنیت او سولې مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي د طالبانو د ویش یا اختلاف موضوع مشري نه بلکې د سولې خبرې دي
ملا عمر مړینه نه و چې دې سره وویشل بلکہ اصلی اساسی خبر اساسی ٹکری چدی سر ویش آگاہ سول و د سول مذاکرات او سول تا کښېناستل وه. کله چې راسو دا خبرې دي چې مثلا ولې دغه د ملا عمر مرګ دا وخت کې افشا شو بیا وروسته طالبانو کنفرم کړ، یو اساسي پوښتنه چې زه کوم هغه زما سره دا یو همدغه ډسکشن کې زه راوړم، هغه دا دی چې طالبانو کولی شوی چې د ملا عمر مړینه رد کړي، لکه دغه دوه کاله او څلور میاشتې چې پټه ساتلی شوی او یاره دوی چې هر کله به خلکو دا سوال وکړي چې ملا عمر مړ دی مګر دوی به دا رد کوي. مګر نن ورځ چې دوی دغه مرګ تاییدوي د دې اهمیت دوی ته څه دی؟ زما په نظر د دې اصلي ګټه وړونکی یا بینیفیشری هغه اختر محمد منصور په خپله دی، او همدارنګه دغه افشا کېدلو د مرګ او بیا تاییدېدلو کې هم د خاص لاس درلودي.
اعظمي وایي که ملا اختر منصور د طالبانو د مرستیال په توګه د سولې خبرو ته حاضر شوی وای نو زیات اغېز به یې نه درلود.
مخکې که اختر محمد منصور سولې ته لیوالو، مثلا افغان چارواکو ممدا ویل، پاکستان د چارواکو ممدا ویل چې کله په امریکای په جولای کې خبري کېدلې نو دی ول چې منصور اجازه ورکړي. دا صحیح دی، دا کم منابع سره چې خبري کوم هغه هم دا وایي چې منصور د سولې طرفدار دی. نو کدی د ماوین په صفت سولې ته راغلی وای یا د مذاکراتو میز ته کښېناستلی وای او خبرې کړي وای، د ده په وړاندې باندې مخالفتونه تر اوسه ډېر ډېرېدله، په دې خاطر چې خلکو بویل چې دا خو ملا عمر دا سوله نه غواړي، دا خو د ده ماوین دی چې غواړي راجلا شي. مګر وسه اختر محمد ته یو قانونیت او مشروعیت د امیر المؤمنین او د طالبانو د مشر په صفت ورته ورکوي چې دوی هر فیصله وغواړي وکړي هغه کولی شي، او د امیر اطاعت په طالبانو په لایحه کې یو امر دی که په داسې حالت کې منصور غواړي چې سوله وکړي دا د ده لاس یې لا ورته خلاص کړي چې سوله وکړي.
په کابل کې خبریال او شنونکی اباسین بریال هم فکر کوي چې د سولې د خبرو پر سر په طالبانو کې ژور اختلافات موجود ول.
زه فکر کوم د ابتدان هم د طالبانو د ټولو په خوښه د خبرې اترې نه دي شروع شوي، او دا د پاکستان د استخباراتو په ملتیا یوازې یو ډله د طالبانو دې ته هڅول شوې وه چې هغوی خبرې وکړي. بیا د دې دپاره چې هغه استازیتوب ته د طالبانو یو څه رونق ورکړي او هغه برجسته وښيي د ټولو طالبانو په نمایندګۍ باندې وښيي، نو هغې دپاره یې په سرپرایز کې د ملا عمر مرګ اعلان کړو همدا ډول، او دلته ته یې موقع په دې ورکړه چې طالبانو د یو مطرح مشر په توګه باندې خبرې اترې وکړي، دغسې هلې ځلې ورته شروع شوې. مګر په ټوله کې بیا طالبان د دې غږ سره موافق نه وو، سملاسي چې دا موضوع راپورته شوه د طالبانو د مشرۍ او د سرنوشت موضوع پکې مطرح کېده، نو مخالفتونه ورسره راپورته شول، او مخالفتونه د یو نیم کال نه راپدې خو په طالبانو کې موجود وو، او ټول خلک ورباندې خبر شول چې طالبان نه د نوې رهبرۍ سره په شکل موافق دي لکه څنګه چې یوه ډله په دوی کې قوي ډله هڅه کوي، او نه د دغسې مذاکراتو امکان شته دی چې یوه ډله یې وکړي.
مریال وایي د جولای په پیل کې چې له افغان حکومت سره طالبانو خبرې وکړې هغه هڅه هم په پوره ډول صادقانه نه وه.
اوس دا شکونه رامنځته کېږي هغه خوشباوري چې د سولې د لومړۍ پروسې د شروع لپاره وه هغه یو څه چیلنجونو سره مخ ده، او شک پشته دی چې هغه وخت هم ډېره صادقانه نه ده راپیل شوي. په طالبانو کې یوه ډله دې ته هڅول کېده چې خبرې وشي، اما په ټوله کې دغه خبرو د طالبانو د غونډ جوړښت نمایندګي نه کوله.
حکمت الله اعظمی وایي د ملا عمر د مړینې په اړه د طالبانو تصدیقي یا تاییدي بیان پاکستان پلوی و، ځکه چې دوی په هغه بیان کې ویلي ملا عمر په تیرو څو کلونو کې له افغانستان نه وتلی. د اعظمی په خبره په طالبانو کې داسې ډلې او کسان شته چې د منصور پر وړاندې وجنګیږي، خو اصلي خبره د پاکستان د صداقت ته
داسې اشخاص ته ډلې شته او ګروپونه شته چې هغه د منصور په وړاندې باندې دریږي او حتی جنګ هم ورسره کوي. مګر دا پر دې پورې تعلق لري چې پاکستان څومره لیواله دی چې په افغان او څومره صادق دی چې د افغانستان دولت سره یو ځای کار وکړي تر څو سوله راشي. که چیرې دوی رښتیا هم صادق وي نو زه به تاته په یقین سره ویلی شم چې هغه ډلې ایلیمنټس چې د منصور د رهبرۍ تر خلاف دي هغوی به حتماً یا بندیان کېږي او یا به هم د منځه وړل کېږي، او یا که نور هیڅ نه وي د خپل خاورې څخه ایستل کېږي بیا افغان دولت کار وکړي چلته هغوی ودروي. اوس زما په فکر پاکستان هم تر اوسه په دې باندې مطمئن نه دی چې کومه خوا یې ګټي، منصور یې ګټي، منصور آیا ټولو ته قابل نه کول بیا یا خپله کولی شي چې دی دا لیډرشپ او رهبری وساتي او کنه. که چیرې ضعیفه سي نو بیا زما په فکر دی ول ګیو اپ اون منصور، دی ول دا پریوریټي بیا به د هغه ډلې سره چې دغه وي جنگ ته دوام ورکړي سره به کار وکړي.
اعظمي وایي که ملا قیوم ذاکر پیاوړی شي نو هغه د پاکستان خلاف کېدای شي، نو ځکه پاکستان په ډېر احتیاط اقدامات کوي چې یو خوا هم خپه نه کړي.
که ذاکر تاسو فکر وکړي کوي سي صحیح، نو د پاکستان په وړاندې خوم هغه بیا پورته کېږي، نو پاکستان هم په دې وخت کې ډېر محتاط شي، ډېر احتیاط باندې کار اخلي چې یو خوا هم خفه نه شي تر څو معلوم شي چې کوم لوری دغلی. د منصور ځوابونه څه شي دي؟
یو دا دی چې مثلا د اخانی په نامه باندې سټیټمنټ خپور کړي خو ویب سایټ باندې ډیر کنټرول لري چې تر څو د سره بیعت اعلان کړي یا لیجنسی اعلان کړي د دې مشروعیت تر ته لا کوي کې یا ماوینی نیوګور اوس سراج الدین حقانی د څه ضرورت چې راشي ماوینی وټاکي په دې خاطر چې تر څو په ایست باندې خپل کنټرول خپل هغه وزر وغوړولای شي او څو په ایست کې د طرفداران ډیر وي که چیرې دی د هغه ډلې چې د منصور په خلاف پورته کېږي دی بیا مقاومت یا مثلا تا چې وګورئ چې ذاکر په نامه اعلامیه خپره کړه دا د ذاکر یو ډېر نږدې ملګري په خپله ماته وویل چې دا د اعلامیه نه ده او ذاکر دا څو ورځې کېږي چې زموږ څخه لادراکه دی موږ نشو کولای چې د ته یا ټلیفون باندې ورسره وغږېږو او بیا دې ووینو.
په طالبانو کې د اختلاف یو مهمه نقطه د قطر سیاسي دفتر د مشر سید طیب آغا استعفا هم ګڼل کېدای شي. څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي د قطر په دفتر کې هم ځینې کسان د ملا اختر منصور ملګری دي.
کله چې په مری کې ټاکس وسول او اسلام آباد کې خبري وسولې د منصور د ډیلیګیشن داسې ویل کېږي همدا چارواکو مویل چې منصور اجازه ورکړی وو. کله چې هغه وسول قطر دفتر په هغه وخت کې خپل نارضایتونه ښودلي وو. منصور څه وکړله؟ منصور ملا جلیل چې د طالبانو د وخت سیاسي معین او د وزارت خارجه دی یې واستوي قطر تر څو د ده د ټیم د ده د کمپ او د قطر دفتر میانجګري وکړي چې تر څو د دې دواړو اختلافونه سره لږ اسانه شي. د هغه په نتیجه کې ځینې کسان په قطر دفتر کې هم رضایت ښولی وو چې منصور سپورټ کړي په هر حال کې چې که جنګ خواته ځي که د سولې خواته ځي د ده سره ودرېږي. او طیب هغه سټانس چې دا اخیستی دی هغه په دې دی چې چون چې دی د پاکستان ډېر خلاف دی. هغه ښکاره دلیل یې دا دی چې په پاکستان کې د فامیل سره بد وشول او د خپل یو څه بېزتي ورته کړی او پاکستاني ځواکونه د پر کور چاپا وهلی.
البته اعظمي دا فکر هم کوي چې د قطر سیاسي دفتر دومره پیاوړی نه دی او ډېر ارزښت نه لري.
سیاسي دفتر په قطر کې دومره ډېر دغم نه دی چې په افغانستان کې دي. هغه طالبان د ګونتنامو څخه 15 نفره چرایلس ول هغه ویل کېږي چې شاید د منصور خلاف وکړي مګر هغه په سیاسي دفتر کې نه دي. د قطر هغه 15 دغه دي د ګونتنامو څخه رایلسي کسان دي هغه نفوذ لري. حتی ویل کېدل چې دا هغه ځای چې خبم په طالبانو په افغانستان کې به ځینې دخو کولې. نو هغه کسان شاید د منصور مخالفت وکړي مګر زه بیا هم درته وایم چې ځینې کسان دا زه نسم کنفرم کولای چې څوک مګر یو تعداد د قطر دفتر د اعضاو څخه او حتی د هغه 50 دغه څخه یو دوه د منصور سره خپل رضایت ښودلې چې تر څو د مشر په صفت باندې وپیژني او اطاعت یې وکړي.
خو خبریال او شنونکی باسین بریال فکر کوي چې په طالبانو کې اختلاف د افغان حکومت لپاره ننګونې پیدا کوي.
د افغانستان د دولت لپاره د دین وروسته نور هم سختېږي ځکه په طالبانو کې دوی د مشخص ادرس سره باید د واحد ادرس سره باید خبرې وکړي نه دا چې ټول طالبانو پسې جلا جلا وزولي. او دا د مشخص ادرس تر ټولو مهمه ده چې د تضمین ورکړل شي چې طالبانو کې اوس مشخص ادرس وجود لري که نه لري. زه فکر کوم دا به اوس څه ستونزمنه.
بریال وایي د طالبانو درې دفترونه دي چې جلا جلا یې د سولې خبرې کولې.
اول خو مونږ په واضح ډول درې د طالبانو دفترونه لرو چې هغوی جلا جلا پروګرامونه د خبرو اترو شروع کړي. یو د کوټې شو چې هغوی د ولسمشر کرزي سره د پخواني ولسمشر سره خپل روابط درلودل او هغې کې ځینې کسان خوږي خلک وو هغوی هڅه کوله یا منځلاري خلک وو هغوی هڅه کوله هم د طالبانو دغه جریان وژغورلی شي او هم د طالبانو د جریان په ادرس باندې خبرې وکولی شي. دویمه ډله دغه ده چې اوس پکې راپورته شوه او ډېره په قوت سره مطرح شوه لکه د اختر منصور ډله چې او دریم دا دی چې په قطر کې هم خبرې اترې روانې دي. قطر دفتر ادعا کوي چې دوی یو متفاوت بهیر شروع کړی وو. دوی ادعا کوي چې ګویا موږ لومړی لاس خبرې کولې د لومړي ادرس سره چې دوی منظور امریکایان دي چې هغوی پکې دخیل وو نسبت دی چې پاکستان پکې دخیل وشي.
بریال دا هم وایي بل ستونزه دا ده چې په طالبانو کې نورې ډلې لکه فدایي محاذ هم سر پورته کوي.
اوس خو په طالبانو کې نورو خلکو هم سرونه راپورته کړل. زه فکر کوم د فدایي محاذ په څیر باندې به نورې وړې وړې ډلې چې د کوټې رسورات څخه منشاخلي او برابرۍ کې یو یو غړی د طالبانو د مشرتابت خبري هر یو به د خپل ځان د مطرح ساتلو او د نفوذ لپاره هلی ځلې کوي.
نو په داسې حال کې چې اسلامي دولت یا داعش ډلې په اړه هم رپورټونه دي چې په افغانستان کې فعالیت کول او پراخول غواړي، آیا دا امکان شته چې ځینې طالبان هم له دې ډلې سره یو ځای شي او که څنګه؟ اباسین بریال وایي داسې خطر شته چې ځینې جنګېدونکي طالبان له داعش سره یو ځای شي.
دا یو خطر لري په اوس وخت کې که دا موضوع یو په مخکې رامنځته شوی وای په واضح ډول دی هم د جنگ په لیکو تاثیر کوو هم د جنگي طالبانو په مورال. مګر نن ورځ څومره چې د طالبانو په منځ کې د اختلافونو په لحاظ د خبرو اترو د پروسې په منځ کې وقفه پیدا کیږي هماغومره دلته د جنگي طالبانو په سرنوشت باندې تاثیر کوي. جنگي طالبان چې د هغې دپاره اوس متاسفانه په افغانستان کې انتخاب شته چې فکر کېږي چې پاکستان د همدې دپاره زمینه سازي هم وکوله چې په دې وقفه کې چې طالبان ځانونه په سرنوشت وویني اکثره یې کوشش وکړي چې خپل طرف انتخاب کړي. او د طرف معلوم دی چې څوک چې د وسلې سره روغ دي دی دښمنۍ اخیستي څوک چې فکر کوي چې باید جګړه په شکل باندې وشي او همدا ډول هغه داعش لګیا دی پیسې او امکانات تر طالبانو نه زیات ورکوي. زه فکر کوم همدې وخت کې نو د داعش جلب و جذب روان دی او همدغه د داعش د جلب و جذب دپاره یا دغه لښکرو د انسجام دپاره یوه ډېره عجیبه موقع رامنځته شوه چې دوی ترې استفاده کوي.
حکمت الله اعظمي د اسلامي دولت ډلې ابوبکر بغدادي په مثال ورکول وایي چې وړوکی قومندان و خو چې خپله ډله یې جوړه کړه نو تر القاعده هم لویه شوه. نو په افغانستان کې هم بهرني وسلوال غواړي خپل ځان پیاوړی کړي.
ابوبکر البغدادي یو قومندان و د داعش مګر کله چې بغاوت اعلان کړي دومره غټ شو چې د ظواهري څخه هم اوس په کراتو باندې غټ دی او خپل مشر هم چیلنج کولی شي. نو که داسې یو ډله پیدا کیږي چې هم یا مثلا د داعش سره کیږي ګوري تاسې خارجي فکټور دلته خارجي جنگیالی چې په افغانستان کې موږ لرو اسلامیک موومنت اف ازبکستان دی یا په هغه ډلې چې ای ټی آی ایم چې ایسټرن ترکستان موومنت دی په دغه کې چین کې دا کسان دلته بالخصوص آی ایم یو یا ازبکستان اسلامي تحریک دی ډېر زیات نفوذ لري. 15,000 تر 16,000 کسان هغه